په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي راډیو خبرونې چې د ماښام تر او دوام کوي په اول نیم ساعته خبری مجلې پیلو. السلام علیکم. په راپورونو کې اوري چې په کابل کې د امریکا د سفارت چارواکو پر عبدالرشید دوستم د لګیدلو تورونو د جدي څېړنې ملاتړ وکړ. نن چهار شنبه ده، د چنګاښ یا سرطان 28 د جولای 12. تر خبرونو وروسته نور راپورونه معرفي کوو. د امریکا یو مقام وایي د نړۍ 80% هیروین په افغانستان کې تولیدیږي. د افغانستان او MCC ترمنځ پرونی مسابقه بې نتیجې پای ته ورسېده. د پاکستان د اپوزیسیون ګوندونو د دغه هیواد له صدراعظم څخه غوښتنه کړې چې استعفا دې وکړي. د امریکا د نشئی توکو پر ضد د مبارزې او د قانون د حاکمیت د نړیوالې ادارې مرستیال وایي لا هم د نړۍ په سلو کې 80% هیروین په افغانستان کې تولیدیږي او وسلول طالبان د نشئی موادو په کاروبار کې لاس لري. ویلیام براونفیلد پرون سه شنبه په کابل کې خبریالانو ته وویل دا اوس بیخي څرګنده ده چې نشئی مواد په هغو ولایتونو کې کرل کیږي چې وسلول طالبان پکې نفوذ لري. نوموړي وسلول طالبان د یوې داسې ډلې په توګه یاد کړل چې د ټورستي فعالیتونو تر څنګ د نشئی موادو کاروبار هم کوي. چارواکي وایي نامعلومو وسلولو پرون سه شنبه د هرات د ګذرې ولسوالۍ په کاریز صوفي سیمه کې درې کسان په ډزو وژلي. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد ازادي راډیو ته وویل امنیتي ځواکونو د دې پیښې د عاملانو د پیژندنې او نیونې لټون پیل کړی دی. پولیس وایي په پیښه کې وژل سوي دوه کسان د سړک جوړونې د یوه شرکت موټر چلوونکي دي او درېیم وژل سوی کس یو ملکي دی. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم او د MCC یا مارلبون کرکټ کلب ترمنځ پرونی مسابقه د باران له کبله بې نتیجې پای ته ورسېده. د لندن په لاټس میدان کې دغه مسابقه اول MCC لوبډلې پیل کړه. په 24 اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو 212 منډې وکړې. دغه 50 اوره مسابقه د اورښت له کبله 24 اورونو ته راټیټه کړای سوه، خو باران وروسته هم د لوبې مخه ونیوله. د افغانستان په نوبت کې چې په 8 اورونو کې 1.5 منډې کړې وې او یو لوبغاړی سوځېدلی و، بیا هم باران دوام وکړ او لوبه یې ودروله. د پاکستان د اپوزیسیون ګوندونو د دې هیواد له صدراعظم نواز شریف څخه غوښتنه کړې چې استعفا دې وکړي. دا غوښتنه وروسته له هغې وسوه چې د پاکستان سترې محکمې د نواز شریف د کورنۍ د غړو په اړه د فساد ادعاو په څېړنه کې د دوی د اعلان سوې شتمنۍ او د عوایدو د سرچینو ترمنځ زیات توپیر وموند. د اپوزیسیون یوه مشر عمران خان ویلي نواز شریف خپل اخلاقي اعتبار له لاسه ورکړی او باید سمدستي استعفا وکړي. بلخوا د تحریک انصاف ګوند مرستیال مشر شاه محمود قریشی پرون په اسلام آباد کې رسنوی ته وویل له نورو سیاسي ګوندونو سره یې تماسونه نیولي او ګډه غونډه رابولي. د نواز شریف متحدانو پر نوموړي لګیدلي تورونه او د څېړنو دغه راپور چې رسنوی ته په لاس ورغلی رد کړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي هغه تاکتیکونه چې د موصل په جګړه کې عراقي ځواکونو او د امریکا په مشرۍ د ائتلاف متحدانو کارولي د بشر دوستۍ له نړیوال قانون څخه پکې سرغړاوی سوی او شایي له جنګي جرایمو سره برابر وي. د بخښنې نړیوال سازمان د سې شنبې په ورځ په یوه راپور کې وویل داعش وسلولې ډلې هم له ملکیانو د ډال په توګه د کار اخیستو له کبله له بشري حقونو څرګنده سرغړونه کړې ده. د عراق صدراعظم حیدر العبادی د دوشنبې په ورځ په موصل ښار کې د بریا اعلان وکړ. دغه ښار له تیرو دریو کلونو راهیسې د داعش وسلولې ډلې په ولکه کې وو. په تیره اکتوبر میاشت کې د عراق د پوځي قطاعاتو د کردانو د پیشمرګه جنګیالیو او شیعه ملیشو شاوخوا 100,000 کسیز اتحاد د موصل د بیرته نیولو عملیات پیل کړل. له دوی سره د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په هوایی او ځمکنیو عملیاتو کې همکاري کوله. د ملګرو ملتونو په وینا دغلته په زرګونو ملکیان وژل سوي او نږدې 1,000,000 نور له خپلو کورونو څخه تیښتې ته اړ سوي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي عراقي ځواکونو او ائتلاف له جنوري میاشتې راهیسې د موصل په لویدیځ کې یو لړ غیر قانوني بریدونه کړي. په عراق کې لوړ پوړي امریکایي چارواکي ډګر جنرال سټیفن تاونسند هغه ادعاوې چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف دي په خپلو بریدونو کې له نړیوالو قوانینو سرغړونه کړې وي په کلکه رد کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو او قطر د تروریزم او د ترهګرۍ د مالی سرچینو پر ضد د مبارزې په اړه یوه موافقه لاسلیک کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر لوی سلاکار آر سی هاموند پرون خبرلانه تو ویل دغه موافقه د قطر پلازمین دوحه ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن د سفر پر مهال لاسلیک سو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون په دوحه کې خبرلانه تو ویل
I am here in Qatar today.
زنن دلته په قطر کې له همغه روحیه سره يم چې په میمیاش کې په همغه روحیه ولسمشر ډونالد ترامپ ریاست سفر کړی وو. د امریکا متحده ایالات یو هدف لري، هغه دا چې تروریزم د مځکې له مخ څخه ورک کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن دا مهال په خلیج کې دی او هڅه کوي دغلته د قطر او نورو عرب هیوادونو ترمنځ وروستی کړکیچ هوار کړي. له قطر سره د ځینو عربي هیوادونو کړکیچ تیره میاشت هغه وخت راپورته سو چې د سعودي عربستان په مشرۍ څو هیوادونو له قطر سره ټولې اړیکې پرې کړې او پر دغه هیواد یې بندیزونه ولګول. تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. په کابل کې د امریکا د سفارت چارواکو پر عبدالرشید دوستم د لګیدلو تورونو د جی دی څېړنې ملاتړ وکړ. دا هم اوري چې ځینو سراتورانو پرون د سولې عالي شورا د منحل کېدو غوښتنه وکړه. ویل سوي د هندوستان د دیوبند مدرسې یوه څانګه په افغانستان کې پرانستل کېږي. دینی عالمان مږغولي
تعلیمات اسلامی ته بودیجه ډیره ورکړل شي ترڅو په ورځ خمه درسې او خمه مکتبونه په تعلیمي نهادونه خطر او استادونه جوړ شي چې ماشومان بل ځای ته لاړ نشي.
دا هم ورې چې د کال لا پیله په افغانستان کې
دواله کوات سال وزر او نه سو او شپږ بیا تنه دوی د نن په هیواد کې د جګړو نام نه یو او طبيب په خلامله بي ځای شوی دي.
د ژوند په رنگونو کې دا جالب بحث اوري چې یو تن په پاخه عمر بایسکل زده کوي.
اول وخت خو ډارېږم ورسره چې کله پیدل ته هم بیا نه ډارېږم.
ترونیم بجو نور مسایل هم څېړو. په کابل کې د امریکا د سفارت چارواکي وایي د ولسمشر پر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم لګیدلی تورونه یو جدي حقوقي قضیه ده او که څوک دې قضیې ته سیاسي یا قومي رنګ ورکوي دا په افغانستان کې د قانون د حاکمیت په زیان تمامیږي. تفصیل اجمل انه.
په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو شار زافر هوګو لارنس وایي د امریکا حکومت نړیواله ټولنه او د افغانستان خلک دا ولسمشر د لومړي مرسیال عبدالرشید دوستم او د همکارانو په اړه د لګیدلو تورونو په قضیه کې د جدي څېړنې د دوام او د ممکنه قانوني اقداماتو ملاتړ کوي. لارنس سرګندونې د سې شنبې په ورځ په کابل کې د امریکا په سفارت کې د دې هیواد د نشئی توکو پر ضد مبارزې او د قانون د حاکمیت د نړیوالې ادارې د مرستیال ویلیام براونفیلډ له خبري غونډې وروسته خبري اعلانو ته وکړي. د ولسمشر پر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم تیر کال د جوزجان پوخانی والی احمد شچی تور پورې کړ چې شکنجه کړی او په جنسي توګه یې زورولې. خپل عبدالرشید دوستم ورته نږدې کسانو دا تورونه رد کړي. د افغانستان لوی څارنوالي له اوږدې مودې راهیسې د دې قضیې په اړه څېړنې کوي خو په دې برخه کې تر اوسه عدلي او قضایي ادارو وروستۍ پرېکړه نه ده کړې. په کابل کې د امریکا شر زافر هوګو لارنس د سې شنبې په ورځ وویل ښاغلی لارنس وایي د لومړي مرستیال ښاغلي دوستم پر خلاف د جنسي تیري په شمول لګیدلي تورونه ډېر جدي دي او د افغانستان د اسلامي جمهوریت د لوی څارنوال او نورو قضایي چارواکو لخوا جدي ارزونې ته اړتیا لري. د امریکا شر زافر د سرګندونې په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې په ترکیه کې د افغانستان د اسلامي جمعیت د ګوند د ځینو مشرانو او ښاغلي دوستم د لیدنو کتنو او د یو سیاسي ائتلاف تر رامنځته کولو په اړه رپورټونه خپاره شوي. په کابل کې د امریکا شر زافر وایي پر ښاغلي دوستم د لګیدلو تورونو په اړه روانه حقوقي پروسه د افغانستان د دولت د هغه هڅو څرګندونه کوي چې د قانون حاکمیت وساتي او د افغانستان خلکو او ټولې نړۍ ته دا پیغام ورسوي چې په افغانستان کې هیڅوک له قانون څخه پورته نه دي. هوګو لارنس تکړه چې په عین حال کې د ولسمشر مرستیال ښاغلی دوستم هم د افغانستان د بل هر وګړي په څیر حق لري چې که مجرم نه وي پرې لګیدلې تورونه لري شي.
له اجمل انت څخه مو رپورټ اوریدئ. د مشرانو جرګې یو مرستیال د سولې عالي شورا پر منحل کېدو ټینګار وکړ. ځینو سناتورانو ویل چې د سولې عالي شورا په نامه ورکول سوي پیسې ضایع کېږي. تفصیل له ناجیه ساپیسخه.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي د سولې عالی شورا په فساد تورن کړ او د دغه شورا په منحل کېدو یې ټینګار وکړ. د دغه جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي چې د سې شنبې ورځې د جرګې مشري کوله په دې اړه د سناتورانو له څرګندونو وروسته وویل چې د سولې عالی شورا په نوم پیسې حیف مل کېږي او د دغه شورا غړي په یو وخت سو بیلابیلې دندې لري.
زموږ غوښتنه له حکومت څخه دا ده چې د سولې په عالي شورا کې چې کومې پیسې لګوي دا پیسې ښې دي چې په امنیتي سکتور، پوهنې او د بندونو په جوړولو ولګوي. د سولې عالي شورا تر اوسه کومه د پام وړ لاسته راوړنه نه درلوده، یوازې لوړ لګښتونه کړي. ډونرانو ته وایو کومې پیسې چې سولې شورا ته ورکوي حیف عمل کېږي. په کومه کچه چې د سولې په شورا کې فساد دی په هیڅ اداره کې نشته او باید منحل شي.
دا خبری ورسته له هغې وشوه چې یو شمېر سناتورانو د افغانستان د سولې عالي شورا په هغو څرګندونو تند انتقادونه وکړل چې ویل یې د راروانو ټاکنو د ښه امنیت لپاره پر داسې طرحې کار کوي چې له مخې د انتخاباتو پر وخت په ناامنه سیمو کې اوربند وشي. سناتور نثار حارس ویل د سولې شورا په افغانستان کې د دایمي اوربند لپاره تر اوسه هیڅ اساسي کار نه دی کړی.
بده چې د سولې علي شورا لوړپوړي چارواکي لنوي چې د انتخاباتو پر مهال غواړو اور بند وشي، ولې د دایمي اور بند حسن کیږي؟ ولې په افغانستان کې هر څه موقتی او د یوې ورځې لپاره وي؟ ځینې خبرې شته چې د سولې علي شورا د دایمي سولې لپاره اقدام نه کوي.
د افغانستان د سولې عالی شورا د سناتورانو د دغو څرګندونو په باب تازه خبرګون نه دی ښودلی، خو محمد کریم خلیلی چې په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې د عالی شورا د مشر په توګه ټاکل شوی ویلي چې د سولې عالی شورا په تیر کې ځینې ستونزې درلودې، خو په خبره چې د نوې کړنلارې له مخې به خپل هدف په جدي توګه تعقیب کړي. د افغانستان جمهوري ریاست د سولې عالی شورا کارونه ګټور او د دغې شورا شتون د وخت اړتیا ګڼي. د جمهوري ریاست د ویان مرستیال نجیب الله آزاد ازادي رادیو ته ویل چې د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمتیار سره سوله د دغه شورا یو مهمه لاسته راوړنه وه، خو یو شمیر سناتوران وایي چې یا د شورا د تیر په څیر د پام وړ کار نشي کولای او په وینا چې د افغانستان سوله او جنگ تر ډیره سیمه ییز اړخ لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان موقعیت سره زر دی او دغه هیواد باید په یو ستر اقتصادي مرکز بدل سي. ولسمشر زیاته کړه چې ډېرې پروژې د پلي کېدو په حال کې دي. تفصیل واصل وسال څخه.
ولسمشر محمد اشرف غنی په ټینګار سره وایي چې د افغانستان تلای موقعیت څخه باید د یوې عایداتي سرچینې په توګه استفاده وشي. ښاغلی غنی د سې شنبې په ورځ په ارک کې یوې خبري ناستې ته وویل چې د مرکزي آسیا زیاتره هیوادونه لیواله دي چې افغانستان سره خپله سوداګري پراخه کړي. ښاغلی غنی د ټاپي پروژې په برخه کې د پرمختګونو خبره وکړه او د ورته نورو پروژو په تړاو د مذاکراتو په اړه هم له رسنیو سره معلومات شریک کړل. زما وروستي سفرونه چې قزاقستان، ترکمنستان او تاجکستان ته مې لرل او په راتلونکي کې چې کوم سفر ازبکستان ته لرم، په اقتصادي لحاظ ډېر مهم دی چې د افغانستان جغرافیوي موقعیت به له زندان څخه په یو لوی فرصت بدل کړي. ولسمشر د افغانستان او چین ترمنځ د اوسپنې پټلۍ د جوړېدو خبره هم وکړه او وویل چې د نوموړي د وروستیو سفرونو پایلې به لومړی د بدخشان، تخار، کندوز، بلخ، جوزجان، فاریاب، بادغیس او هرات خلک احساس کړي. په تیرو څو کلونو کې د افغانستان حکومت تر ډیره دا هڅه کړې چې د نویو ترانزیټي لارو او هوایي دهلیزونو په پرانیستلو سره د پاکستان له انحصاره ځان خلاص کړي چې د اقینې، چابهار بندرونو او د هند سره د هوایي دهلیز جوړېدلې ښې بېلګې دي. ښاغلی غنی په نږدې راتلونکي کې ازبکستان ته هم د خپل سفر په اړه خبر ورکړ او ویل چې له دغه هیواد سره به هم د اوسپنې پټلۍ د غځولو په اړه هوکړه وکړي. کوم سفر چې ازبکستان ته لرم د اوسپنې د پټلۍ پرانستل په بنیادي ډول پکې شامل دي او جلالت ماب میرزایوف، جلالت ماب محمدوف او جلالت ماب رحمان زموږ سره شریکان دي. په دې اساس د کار اغیز د افغانستان په شمال کې چې لومړی نقطه ده محدود نه پاتې کیږي او افغانستان شموله ده. لا دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی قزاقستان، ترکمنستان او تاجکستان ته هم سفرونه درلودل چې د یادو هیوادونو له مشرانو سره یو شمېر اقتصادي هوکړې لیکونه هم لاسلیک کړي. ښاغلی غنی وویل چې د منځنۍ آسیا هیوادونه د افغانستان راتلونکي ته باوري دي او چمتو دي چې د برېښنا د تولید او لیک په برخه کې له افغانستان سره همکاري وکړي. افغان ولسمشر د کونړ او کجکي په بندونو د پانګونې خبره هم وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د ایران ولسمشر حسن روحانی په افغانستان کې د اوبو د بندونو په جوړېدو اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په دې تړاو بې تفاوته نه شي پاتې کېدی، خو افغان ولسمشر په افغانستان کې د اوبو د بندونو په جوړولو او د اوبو په کنټرول ټینګار کړی او دا یې د افغانستان عزت ګڼلی دی.
اوس به فریبا ظاهر راته ووایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
نیویارک ټایمز په خپل وروستۍ ګڼه کې د افغانستان لپاره د امریکا پر نوې پالیسۍ یو مطلب خپور کړی دی. ورسپاڼه لیکي د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سلاکارانو دوه تنه سوداګر چې له پوځي قراردادونو څخه یې ډېره ګټه اخیستې ده ګمارلي چې افغانستان ته د نورو ځواکونو د استولو په برخه کې د پنټاګون د پلان لپاره وړاندیزونه ورکړي چې دا پخپله د هغې جګړې سره چې اوس یې شپاړسم کال دی د ولسمشر ټرمپ د ادارې د چلند ښکارندوی کوي. ایریک ډی پرنس چې د بلاک واټر خصوصي امنیتي کمپنۍ بنسټ ایښودونکی دی او سټیون وینبرګ چې د ډاین کورپس په نوم د پوځي قراردادونو د یو لوی شرکت څښتن دی د ولسمشر ټرمپ له زوم جارید کوشنر او د شغلی ټرمپ د عمده ستراتیژیست سټیون بانون سره خپل وړاندیزونه تر بحث لاندې نیولی دي چې په هغه کې افغانستان ته د ډیرو ځواکونو پر ځای پر قراردادیانو د اتکا خبره سوې ده. د نیویارک ټایمز په لیکنه سټیون بانون د شنبې په ورځ د امریکا له دفاع وزیر جیم ماتیس سره د همدې وړاندیز په اړه د بحث لپاره پنټاګون ته تللی و. نیویارک ټایمز زیاتوي چې ماتیس دغه وړاندیزونه اورېدلې خو د افغانستان لپاره په نوې ستراتیژۍ کې د نورو تګلارو له ورګډېدو ډډه کړې ده. هغه پالیسي چې دی پخپله او د امریکا د ملي امنیت سلاکار ایچ آر مکماستر یې پر مخ وړي. د نیویارک ټایمز په لیکنه دا غیر معمولی لیدنه ښیي چې د افغانستان په مسله کې د ولسمشر ټرمپ د جنرالانو او د هغه د سیاسي مرستیالانو ترمنځ درس ده. وال سټریټ جرنال هم په خپل وروستۍ ګڼه کې د ترخکرۍ پر وړاندې د افغانستان او پاکستان د همکاریو په اړه یو مطلب خپور کړی دی. د ورځپاڼې په لیکنه پاکستان او افغانستان سره منلې ده چې د خپلې ګډې پولې په اوږدو کې به د یاغیانو په وړاندې مبارزې لپاره یو میکانیزم جوړ او د تیرو کلونو په وړاندې دا ګډې مبارزې به لا ډېرې کړي. دا هوکړه داسې مهال کېږي چې د لیکوال په خبره امریکا په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د ډېرېدو لپاره چمتووالی نیسي. لیکوال زیاتوي دا اقدام په افغانستان کې د ثبات رامنځته کولو او د توندلارو د هڅو د مخنیوي په هدف یو ضروري اقدام دی. وال سټریټ جرنال لیکي واشنگټن له ډېرې مودې راهیسې هڅه کړې چې افغانستان او پاکستان پر طالبانو د فشار راوړلو ته اړ باسي. تېره اونۍ د امریکایي سناتورانو یو پلاوی چې جان مکینی مشري کوله مرسته وکړه چې افغان او پاکستاني چارواکي خبرو ته راوبولي. وال سټریټ جرنال زیاتوي د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې داسې حد ته رسېدلې دي چې کولی سي د افغانستان له امنیت سره تړاو ولري.
د افغانستان د علماو شورا د اجرایه رئیس د هغې غوښتنې هرکلی وکړ چې ویلی وه د هندوستان د دیوبند مدرسې یوه څانګه دې په افغانستان کې پرانیستل سي. نور حال د اکرام الله اکرام په راپور کې.
د افغانستان د علماو شورا وایي چې په هیواد کې د افراطیت او تشدد د مخنیوي لپاره اړتیا ده چې د دولتي دینی مدرسو شمیر زیات شي. هغه غوښتنه چې د دغه هیواد دینی عالمانو هم په وار وار کړې ده. د دغه شورا ویان محمد قاسم حلیمی د حکومت د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د هغه غوښتنې هرکلی هم وکړ چې ویلي وو د هندوستان د دیوبند مدرسې یوه څانګه د په افغانستان کې هم پرانیستل شي. ښاغلی حلیمی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم د دیوبند مدرسه په هیڅ اسلامي هیواد کې خپل سانګې نه پرانیزي خو که په دې برخه کې د افغانستان غوښتنه ومني دا به یو نیک اقدام وي.
هر هغه علمي او مذهبي نهاد چې هغه افغانستان ته انتقال کیږي بلا خره افغانستان کې د افغان بچانو لپاره د دیني تعلیماتو زمینه مساعده وي او د اعتدال اسلام په اساس باندې تعلیمات ورکول کیږي او بلا خره دا ځوانان چې نه فارغي د افغانستان د هیواد په منتقاده کې تایید ده.
دی وايي اوس مهال د سیمې د اسلامي هیوادونو زیاتره دینی مدرسې د حنیفي مذهب او دیوبند مدرسې په مفکوره خپل تدریس پر مخ وړي. د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د حکومت اجرایي رئیس د وزیرانو یوې ځانګړې ناستې ته وویل چې په افغانستان کې د دینی مدرسو ستونزو ته باید رسېدنه وشي. ښاغلی عبدالله غوښتنه وکړه چې باید د حج اوقافو پوهنې، لوړو زده کړو وزارتونو او د افغانستان د علماو شورا د غړو په ګډون دی یو دایمي کمیسون جوړ شي چې وخت پر وخت د دینی مدرسو ستونزو ته پاملرنه او رسیدنه وکړي. د دې ترڅنګ نوموړي په افغانستان کې د دیوبند مدرسې د یوې څانګې د پرانیستو غوښتنه هم وکړه. ښاغلی عبدالله دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې اوس مهال هر کال سلګونه افغانان د دینی زده کړو لپاره ګاونډیو هیوادونو او په ځانګړي ډول پاکستان ته ځي. د چارو یو شمېر کارپوهان باور لري چې د ګاونډیو هیوادونو په دینی مدرسو کې د دین د زده کړې پر ځای افغان ځوانانو ته د تروریزم د ملاتړ درسونه ورکول کېږي. د دیوبند مدرسه د اسلامي نړۍ د ستر پوهنتون الازهر څخه وروسته دویمه ستره اسلامي سرچینه ده چې د مروجو اسلامي علومو د زده کړې لپاره ورته د نړۍ له بېلابېلو سیمو مسلمانان ورځي. دغه دینی مدرسه په 1386 میلادي کال کې د هندوستان په اتر پردېش ایالت کې جوړه شوه چې تر دې دمه یې سلګونه زره دینی عالمان روزلي دي. د افغانستان د علماو شورا د معلوماتو له مخې اوس مهال په دې ستره دینی مدرسه کې 10 افغانان په لوړو دینی زده کړو بوخت دي چې راتلونکي کال کې به ترې فارغ شي. په تیره کې هم ډیر شمیر افغانانو په دغه مدرسه کې زده کړې کړي چې تر فراغت وروسته د کابل په عربي دارالعلوم، کابل پوهنتون او یو شمیر عدلي او قضایي ارګانونو کې په دندو ګمارل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې د دینی چارو ارشد سلاکار مولوي سمیع الله ریحان بیا وایي چې په دې برخه کې د خبرو پر ځای عملي کارونه وشي.
البته خبره دا ده چې ډاکټر صاحب عبدالله کوشش وکړي چې بجای د دې چې موږ خبرې ډېرې وکړو عمل ډېر وکړو. عمل دا دی چې اسلامي تعلیماتو ته توجه ډېره وکړو، تعلیمات اسلامي ته بودیجه ډېره ورکړل شي چې تر څو پورې ښه مدرسې او ښه مکتبونه، ښه تعلیمي نهادونه، ښه دارالحفاظونه جوړ شي چې ماشومان بل ځای ته لاړ نه شي، او تر څو پورې چې موږ هغه د تعلیم لپاره لیږي سبا زموږ استادې
د خاغلی ریحان په خبره که په هیواد کې مجهز یو داسې دینی مدرسو شمیر زیات شي چې اسلامي علوم په اساسي شکل تدریسوي، نو تر ډیره به د ځوانانو په فکری رغونه او د اسلام او افغانستان پر ضد د منفي تبلیغاتو په مخنیوي کې مهم رول ولوبوي. د افغانستان د علماو شورا وایي دا مهال په کور دننه لسګونه دینی مدرسې شته، خو په دې برخه کې د دینی زده کړو د محصلینو غوښتنو ته مثبت ځواب نشي ویلی.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د ملګرو ملتونو یو راپور وایي چې روان کال په افغانستان کې 150,000 کسان له خپلو کورونو بې ځایه سوي دي. بلخوا د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د دوی شمیرې تر دې لوړې دي. دلیل یې څه دی؟ له فریبا ظاهر څخه اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وایي د روان 2018 کال له پایله تر اوسه په افغانستان کې د بې ځایه سویو کسانو شمیر 146,400 ته رسیږي. دغه اداره وایي دا شمیره د تیر کال د جولای تر نیمایي پورې چې څه باندې 195,000 کسان بې ځایه سوي وو 25% کموالی شي. بلخوا د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د روان میلادي کال له پایله په افغانستان کې دننه د بې ځایه سوي کورنیو شمیر تر دې ډیر دی چې د ملګرو ملتونو د ادارې په راپور کې ویل سوی دی. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ الله میاخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه بې ځایه سوي د شمیر په اړه وویل:
زمنګ امر او ارقام خي چې د کال لپایل څخه تلو سپوري 146,490 کورنۍ چې مجموعا کیږي 243,900 تنه دوی د نن په هیواد کې د جګړو نامنۍ او طبیعي په خلامله بي ځای شوی دي او اوس د بي ځای شوی حالت کې ژوند کوي، چې له دغه ډلې بیا 9,550 کورنۍ چې تقریبا 50,000 تنه کیږي دوی به تخپل اصلي سیمو ته تللي په همدغه موده کې.
شغلی میخیل د دې توپیر دلیل دا وشد چې د ملګر ملتونو ادارې د هغو کسانو نمونه لیکلي چې دوی مرستې ورسره کوي او یا هم لاسرسی ورته لري. د دې په خبره د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د دغه هیواد په ټولو ولایتونو کې دفترونه لري او کولای سي د ټولو بې ځایه سوي شمیر واخلي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د دغو بې ځایه سوي کورنیو سره په دوو برخو کې مرسته کیږي، چې په لومړۍ برخه کې د لومړنیو خوراکي موادو مرسته ده او په دوهمه برخه کې د مرسته ورسره کیږي چې دوی وکولای سي بیرته خپلو سیمو ته ستانه سي.
جنگ مونږ نه پلار او هغه مونږ بې پلاره کړو، مونږ بې کوره کړلو او جنگ بربادي راوړي. جنگ کې ګټې نشته ده، هغه خلک چې جنگ کوي مونږ هغه نه غواړو.
د سوریې د بشري حقونو د څار لندن میشتې ډله وایي دوی د داعش ډلې له منځه تایید سوي معلومات ترلاسه کړي چې د دې ډلې مشر ابوبکر البغدادي مړ سوی دی، خو امریکایي چارواکي وایي دوی تر اوسه د بغدادي مړینه نسي تاییدولی. نور معلومات له اجمل ان نه.
د سوریې د بشری حقوقو د څار لندن میشتي ډله وایي د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې لمنځه تایید شوي معلومات ترلاسه کړي چې د دې ډلې مشر ابوبکر البغدادي مړ شوی. د سوریې د بشری حقوقو د څار د ډلې مشر رامي عبدالرحمن د سه شنبه پر ورځ په ویل امي کې وویل بغدادي د سوریې په ختیځ کې د دیار الزور په ولایت کې مړ شوی، خو نوموړي نه دی ویلي چې نوموړی کله او څنګه مړ شوی. بل خو د امریکا پوځ او سپینې ماڼۍ دواړو ویلي چې نشي کولی د داعش د ډلې د مشر ابوبکر البغدادي مړینه تایید کړي. دا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو لوړ پوړي سلاکار سیباستین ګورکا پرون امریکایي رسنیو ته وویل د امریکا متحده ایالات دمګړې اداره پورونه نشي تاییدولی. امریکایي جنرال سټیفن ټاونسن چې د داعش پر ضد د جنګیدونکو نړیوال ائتلاف مشري کوي وایي داسې هیڅ معلومات نه لري چې له مخې د البغدادي مړینه تایید او یا رد کړي. نوموړي له بغداد څخه د ویډیو کانفرنس له لارې خبریالانو ته وویل د بغدادي په اړه یې بیلابیل ریپورټونه اورېدلي، خو د نوموړي د برخلیک په اړه دقیق نه پوهیږي. کوردی او عراقي ځواکونه هم دمګړې د داعش د دې ډلې د مشر د مړینې ریپورټونه نه دي تایید کړي. پرون سهار د عراق یو تلویزیوني چینل د داعش تیبي سرچینې په حواله د البغدادي د مړینې ریپورت ورکړی وو. یو میاشت مخکې د روسیې د دفاع وزارت ویلي وو باور لري چې د مې د میاشتې پر 28مه نیټه د سوریې په روکا ښار کې د بمباری پر مهال د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې مشر ابوبکر البغدادي وژل. په ټولنیزو رسنیو کې هغه اکاونټونه چې د داعش له وسلوالې ډلې سره تړلي بلل کېږي تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. دا یادونې وړ ده چې تر دې مخکې هم د ابوبکر البغدادي د مرګ په اړه څو ځلې خبرونه او ریپورټونه خپاره شوي دي.
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا د نشئی توکو پر ضد مبارزه او د قانون د حاکمیت د نړیوال ادارې مرستیال وایي لا هم د نړۍ په سلو کې اتیا برخه هیروئین په افغانستان کې تولیدیږي او وسلوال طالبان د نشئی موادو په کاروبار کې لاس لري. چرواکی وینا څرګندو وسلوالو پرون د هرات ولایت د گذرې ولسوالۍ په کاریز صوفي سیمه کې درې کسان په ډزو ووژل. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم او د ایم سی سی کرکټ کلب ترمنځ پرونی مسابقه د باران له کبله بې نتیجې پای ته ورسېده. د پاکستان د اپوزیسون ګوندونو د دې هیواد له صدر اعظم نواز شریف څخه غوښتي چې استعفا دې وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو او قطر د ټوریزم او د ترهګرۍ د مالی سرچینو پر ضد د مبارزې لپاره یوه موافقه لاسلیک کړه. د بخښنې نړیوال سازمان وایي هغه تاکتیکونه چې د موصول په جګړه کې عراقي ځواکونو او د امریکا په مشرۍ د ائتلاف متحدانو کارولي د بشر دوستۍ له نړیوال قانون څخه پکې سرغړاوی سوی دی. د مهمو خبرونو لنډیز مود ازادي رادیو په سهارنۍ خبری مجله کې واورید.
د زهرو کاروان د نشئی موادو د کښت تولید او قاچاق په اړه د ازادي رادیو خبرونه هر شنبه او دوشنبه له 12:30 تر 1:00 بجې
د خبری مجله تر 1:30 بجو دوام کوي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام د ازادي رادیو د 8 بجو په خبرونه کې د نورو مطالبو ترڅنګ اوریدلای شئ.
د ژوند رنگونه
زمانم معلم جرنیل دا او زخوبن کې د فاکټ همرات دی اړ بزازي ولسواله دی څنګه دی پکړی
ما وسوالی لچ بایسکل لز د کولو کنه نو بایسکل خو سړې په ځواني یا ماشومتوب کې ز د کوي تاسو ولی وس د کوي
ورور راز چې کله ماشوم ومه نو ما دی لاس روپیو نه د وخت وخت سوچ ز په د سایکل باندې کینم نو چپ په چم وښ کې دا دغه نبرسته وخت باقی پاتې وو دغه باقی ولی وجنه یو پچې وښ کې دا مل دبل نه شو کوم دغه وجنه یو پاس ورک
بیا دې کوشش ونه کړ چې زده کې
لږه نو سم کوشش نه کړل
اوس دې چې بایسکل راوست یو دلته پارک کې ګرځې دې زده دې شو کنه
را اوس می خپل کوشش وکړم چې نورم کوشش کوم چې بیا زده کوم
ډارې کې خونه کله چې بایسکل چلوي
ناول وخت خو ډارې کې مرسته چې کله پیدا ته وم بیا نه ډارې کوم
شاته چادر پسې نیولې ک خپلې ته وې
شاته چا نیم نیم ولې زما ته نشم تللې ډارې کوم دلته چا نیولې به مزل خو بیا نه ډارې کوم
څوک یې در پسې نیسی
نن د خپل ملګری سره بیا غره پسې نسی د ملګری خان تحصیل ابل زکریا
خان تحصیل څنګه استاد بابا اسکل جرز دکړي کنه کار غواړي
ان شاء الله زده وکي زکوی لګ لګ زده کړو
تی ور پسې نسی
زه ور سینا سم زکریا یا
خو مونږ چې ماشوم ته وکړه بایسکل زده کولو نو هغه چا چې را پسې نیو هغه به زمونږ به فکر نه و هغه به را پسې خوشی کړی ته کله کله داسې کوي
نه کنه چې خوشی کو بیا خوشبلی کنه غوسېږي
تر اوسه خو دې غورځولی نه یې؟
نه.
د کلیو کې د بایسکل داسې وي چې لکه موټر چې په ښار کې وي که نه، ځکه ضرورت وي سړی پرې ګرځي، ډېرې ستونزې پرې حل کوي. په دې دومره وخت کې بیا په څه ګرځېدلې؟
زه خپله کوشش کوم چې هلته موټر شته، د موږ کلي کې سراچی دی، کورلا د مثلا نور موټر دی، نو زه خپله کوشش کوم چې په هغوی کې ځم. د دې نه وروسته دا کوشش کوم چې سایکل یا موټر سایکل پیدا کړم یا کوم بل موټر.
څه فکر کوئ په څومره وخت کې به یې زده کړئ؟
نو زه خو چې د خپل ځان ته ګورم، انشاءالله کوشش کوم چې زر یې زده کړم، خو که چېرته وروسته نفر نه وي، هغه نه وي نیولی، بیا ډارېږم، نه شم زده کولی.
نو تر څو به تر شا داسې بایسکل در پسې نیول شوی وي؟
نو زه کوشش کوم چې بغیر د کوم انسان چې مخته ویسم او دا زده کړم، خو کوشش کوم انشاءالله.
په دې هیله چې زده مو شي او ښه بایسکل وچلوئ، خوشحاله اوسئ.
مننه، تشکر، د دې چې درته خیر شي.
دا وه د ژوند رنګونه چې همایون هیواد پکې له یو چا سره خبرې کړې وې. اونیمې بجې سوې دویمه سهارنۍ خبري مجله له ستر احمد فروغ نه واورئ.